السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 28 نیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لږ دوام لري. په باجوړ کې دوه تنه وشل شوي او اروپایي ټولنې پر روسیې نوي بندیزونه منصور کړي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. د پرلت د جون په 9 په میرعلي کې پیل شو. وروسته بیا میرامشاه ته هم غسبل شو. د غورځنګ په وینا د مې په 13 په سیدګي امنیتي پوستې د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شي. له هغه وروسته د جون په 19 د غورځنګ مخکښ علي وزیر تور نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته ولېږدول شو. احتجاجي پرلت ته د جون په 28 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین وویل که ملګري خوشي نه کړل شو نو د اختر پر ورځو کې به هم پر لته دوام ورکړي. سورو سی وړاندې یو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې علي بصیر د پاکستان د پلټنو وفاقي اداري چارواکو دغه پرسي دایره شوی مقدمه کې نیولې ده. په نوموړي تور پورې شوی چې په خپل ویناګانو کې د امنیتي ادارو پرسي د خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. پولیسو د غورځنګ د درې نورو غړو د گرفتارۍ په اړه لاس نه دی ویلي. خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو سورو سی وړاندې د نوم نخولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د کسانو له قانونه سرغړونه کړې نو د پلټن وروسته به خوشي کړل شي. بلخوا غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. د باجوړ په عنایت کلا سیمه کې نن د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه رونه وشل شوي دي. د باجوړ د پولیسو لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې په عنایت کلا بازار کې دغه رونه خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ورباندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې مولانا نور محمد او دغه کشر رور زبیر مړه شوي. خو ورسره ناست یو بل تن کاری سراج الدین په زخمي حالت کې د ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو ضد د جمع شوو درخواستونو په اړه اورېدنه کوي. سپریم کورټ د لړکي د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 9 کسیزه بینچ جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال به نن د 4 درخواستونو په اړه اورېدنه کوي. دا پیټیشنونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، وکیلانو جواد اس خواجه، احتساس احسن او کرامت علي جمع کړي دي. د مه په 9 د پخانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال ملکي او پوځي املاکو ته زیان ورسول شو. له دې وروسته پوځ ویل چې په دې زیانونو کې د ککړو کسانو خلاف په مقدمه په پوځي عدالتونو کې کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهده په سر مشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلی په داسې حال کې چې پاکستان د جیوو او یا جمع چین په ډله کې شامل دی او د بهوا بدلون سره مخامخ دی. نو د حالاتو ته په کتو د هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکې یو ښه مقام لري. د جون په 28 او 30 کېدونکي په دې سرمشریزه کې به د پرمختیا، بهوا بدلون او انرژي په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره په راتلونکي کې په نړیوال مالیاتي نظام کې د بدلونونو په اړه خبرې اترې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت اوسنی وضعیت د خوښي وړ بللې دی. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون یې په ټویټر خبره کړې د عزیزي په حواله ویلي، دواړو لورو اوس مهال د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه چارې پراخه کړي دي. او اروپای ټولنې په اوکراین د حملې له امله په روسیې د بندیزونو یو لسمه بسته منظوره کړې چې هدف یې تر ډیره د نورو او هیوادونو شرکتونو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. د اروپایي کمیشن مشرې اورسلا وون دیر لاین د جون په 21مه ویلي چې نوې بسته به د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین جنګي مشین ته د برامدادو سخت محدودیتونو سره یو بل ګزار ورکړي او د کرملین ملاتړ کوونکې ادارې به په نښه کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو خوشي کېدو غوښتنې لپاره په میرامشاه کې پر لته دوام ورکړی دی. پی ټی ایم وایي د غوښتنو تر پوره کېدو به ناست وي. شنونکي وایي تر انتخاباتو مخکې د ائتلافي حکومت دوه مهمو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات ښکاره کېدل شروع شوي دي.
پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. داسې نه شي کېدای چې دا ګوندونه دي د عمران خان په بغض کې دوه همدغه رنګ لیوزي پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري محکمې کارکونکي وایي نگران حکومت په بجټ کې د سیکرټریټ ملازمینو په شان دوی ته مراعات نه دی ورکړي.
کیئرټیکر گورنمنٹ سیکرٹریٹ الونس کے 100% اضافہ ہوکڑا دا 30% کے کم ایڈ ہاک ریلیف تے دا کو ٹور ملازمین تے لگی دا 100% سیکرٹریٹ الونس کے اضافہ شے دا.
نو رپورٹ نہ ہم لرو دا مشال ریڈیو سرا پاتے شے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورځنګ دا پرله د جون په 9مه د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره لومړی په میرالي کې پیل کړو او اوس یې میرامشاه ته هم غځولې دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نور غړي عید رحمان وزیر، زاکیم وزیر او جلال خان دې خوشي کړل شي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خپرولو په تور نیول شوی. دغسې پولیسو د غورځنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه سندي ویلي خو ځینو چارواکو مشال ریډیو ته مخکې ویلي چې د کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کړل شي، خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ په وینا د مئی پر 1.3 سیدګي امنیتي پوسته باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کاری د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان نیولي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 9مه بنو کې عدالت ته وړاندې کېدو پس بنو زندان ته ولېږل شو. پرلته د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21مه خپله وینا کې وویل چې را روان اختر به همدغسې په مزاحمت کې وي تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي. احتجاج او پرلت به همدغسې دوام لري. د غورځنګ بلغړی حیات وزیر وایي چې د یو ویش ورځونه پرلت دوام لري. عیني غوښتنه یې دي تر څو یې چې غوښتنه پوره نه وي په پرلت ناستو سي.
پرلت کوم شي کړم میرا دي شو دي میرا دي نامو بیر بدل کړ دي میران شاه پریس کلب مخته ورنستي په داس سلسله شي کرک داون وشه دا سو په بدل سبب دي علي وزیر هم ونی وشه ری حوصله وړې دي درنه په دستور جاری وي دی یو وخت را چې سپره دي مش دغه ماینی وښتنه منل یشوی نه وي درې صدر ظلم پر ضد مو پرلت شنه ولای دی.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ځلې انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته بیګاش په د نوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضي کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبرې بوزي. د غورزنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئی په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې یوې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم سر رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوځي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورزنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې، د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پر لد باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو خلاف په درخواستونو اوریدنه کیږي. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې بنچ کوي. د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دروسته په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسول شوی. له دې وروسته پوځ ویلو چې په دې زیانونو کې د ککړو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کوي. په دې اړه راسره زموږ همکار طاهر خان تفصیل شریک کړی دی. لګه شی بوڑان دی راځي چې بیا وره
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. کم چې د سپریم کورټ لخوا د دې سماعت پاړه باندې ویل شوی دی چې دا کم فوجي عدالتونو کې د عام کسانو بیا په د پی ټی آی د خلکو چې کم داغي خلاف کاروي کیږي، داغي خلاف چې کم اپیلونه دایر شوی دی هغه به نن داغي سماعت کیږي، او چې کم مشر قاضي دی چیف جسټس عمر عطا بندیال دغه اریزو دغه اپیل او دغه درخواستونه اوریدو لپاره نهه کسیزه یو لوی بینچ جوړ کړی دی. لارج بینچ ورته وی جوړ کړی دی، او مشرۍ په خپل پکې دی هم کوي. بل مهم پرمختګ دا دی چې جسټس قاضي فایدی سا چې هغه هم د حضراتون کې چیف جسټس وی هغه هم په دې بینچ شامل دی چې کله دلته یو تاثر وو چې د سپریم کورټ په منځ کې ځینې مسالې شته نو قاضی فایدی صاحب اکثر په بینچونو کې نو دی کې هغه شامل شوی. دلبار چا چې دا عریضه داخله کړې ده د دغه فوجي عدالتونو د کاروایۍ پر ضد باندې، هغه د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضی دی ایسه خواجه، هغه له خوا دا دایر شوی دی. او په دغه عریضه کې دا ویل شوی دی چې عام عدالتونه په پاکستان کې موجود دي، فعال دي، او دغه رنگ هر شی اوریدل شي، هر مسله اوریدل شي. نو دا د فوجي عدالتونو کې د سیاسي کارکونانو یا د سیویل یا د عامو خلکو هغه محکمې عدالتي کاروي ده، دا د پاکستان د عیز خلاف دي. او د دې عریضې نه وړاندې نور لکه د پی ټی آی له خوا هم داخله شوی او یو درخواست شوی، او په دې باندې بیا هم د دې درخواست سماعت نه وړاندې تیر ورځې مشورې شوي دي. د عدالت مشورې ته ځمې ډېر سینئر او مشهور قانون پوه سره نو وکړي، ځکه چې د نهم مئی نه وروسته چې کوم د پی ټی آی او عمران خان خدا دعوه کوي چې لس زره کسان دي نیول شوي دي، په دغه کې بیا ځینې کسان چې باغي باندې تور وو چې هغوی په لاهور کې په جنا هاوس باندې د کور کمانډر په کور باندې یا په نور ځایونو کې چې کوم د فوجي مراکزو باندې یا ځایونو باندې حملې شوي وي، په هغې کې بیا ځینې کسان هغه فوج هم دا ویلي وو چې هغه داغی شناخت شوی دی. نو داغی را کیسونه چې دی مقدمی چې دی افوجی عدالتون ته سپارل شوی، او دوران دی را هغه کاروی شروع هم ده. مشکل دلته بیا دا وي چې په فوجی عدالتونو کې چاته پته نه وي چې کوم ځای کې هغه سماعت روان دی، آیا هغه ته قانوني دفاع حق ورکول شي، په چا باندې تور دی که نه دی. نو بهرحال او بیا چې کله دا عریضه شوې ده د سپریم کورټ لخوا دا هم ویل شي کوشش به کیږي چې ډېر ژر د دې فیصله وشي.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فندونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړي. په پاکستان کې بحثونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوي دي. که سهم بلاول زرداری دا خبر رد کړي چې ګواکې په واکمن سیاسي اختلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات رانیستې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي، ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابی غواړي. بلاول زرداری په داروسو کې ویلو چې تر هغه به بجټ منظور ریدو تپرینګتي تر سوچې د صوبې سیلاب متاثرینو ته پیسې بیلې نشي. په دې موضوع رپورټ ته وکشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې تر هغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاق ډار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو لوکی سم ګامونه نه دی اخستي. بلخو له پاکستان خبرې دونکې ډان رسپړې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شهباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوس مهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوه مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو تویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه رايوځي شول او هغه مقصد یې پوره شو، نو اوس چې انتخابات را روان دي دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې یې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان کې پر سپارټي پاتې شوی دی، نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي لته ونی هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او شو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ڈی ایم د پاکستان تحریک انصاف کمزوري کولو کې ډیر حل پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دي جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا بکا شبا شریف جوړ شي. لہذا دا څه نشي کېدای چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوګس کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ دی پاتې شي.
د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مظهر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت رايوځي شول چې غوښتل یې د اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي، خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانیزې دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د مینی او نفرت ورشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درېږي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023-24 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګراني زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلنې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوی.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون په شلمه دا سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023 بجټ اعلان کړی چې دا 4.5 ارب روپو نه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې، خو د سیکریټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه د پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اٹیچ ډپارټمنټ آفیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوې ده. د ډایرکټ ریټ ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الاونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوشا یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي، نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونکړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته په خلیو زمنګ چکم رائټ ته د 1 جولای نه د دین نوټیفیکیشن منګ ته په هر صورت کوي. خو زه پرمن سره ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي. منګ د سړک دراوتو نه پرمن ساتي چې منګ رو نزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوور د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولې. خو د نوړان د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوور د خبره تکرار کړي چې د مرکز لخوا دوی ته د بقایا جاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي. چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په 14 د چرسده په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایجات لپاره سو سوار خواستونه لګلي.
نو دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایوي کنه
او دغه ډیره
په نوغه او ماغه خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفیټ 62 بلین روپے زم پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفیټس کې دغه شاندې نور مزدور کوم دي هغه د پاره دا ټول پرونو چې ما خبره وکړه دا ټول جرګه وکړه بیا پرون پر منسټر سره ملو شو فایننس منسټر سره ملو شو هم دا کوشش کوو چې دا پیسې هم ته ریلیز کی. ها وی وی چې تاسو ټیم خپل رول لګي فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکرټری دي.
صوبای حکومت د جون په شلمه سلور میاشتې لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د ګریډ یو نه تر 14 پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د ګریډ 12 نه تر 20 پورې 15% او د غړو پینشنو کې 15% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په بلوچستان کې پښتون امیشتو سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټول قومونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی زیاتوي چې دیاته کړي چې ځینو قومونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه پوره حقونه نه ورکول کیږي. دوی دا خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم کلین پر مهال یوې جلسې ته کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د پاکستان پایین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوې ده. نور حال لا یوب ترین نورو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 18 نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو ترڅنګ مېرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسې ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسې ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نوره هم پیاوړې شوې ده.
عثمان خان یو جهاد مسلسل نوم دی. عثمان خان څه مختل دا ملک دی. دلته د پښتون د بلوڅ د سندي او د سرایکي قومونو یو کت خانه ده. دا ملک د 1940 په قرارداد جوړ شو خو تر ننه پورې د 1940 قرارداد څوک نه مني په دې ملک کې. نن وخت راغلی دی چې موږ ټول بشري کا دا تاسو کی چار دا کرادا د پاکستان کې تاسو پاس کړو. آیا دا تاسو منئ کوم نه منئ؟ کای تاسو منئ قراشه چې دا کرادا د پاکستان مطابق هر کانت دا بخار باندې دا حق حاکمیت حق ملکیت ورکو.
د درنې جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون ترڅنګ د اومي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومېنټ نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشرانو هم ویناوي وکړې. پر دې مهال د اومي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خانو چې د بلوچستان جنوبی پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه خپل ګوند یې پراخاوي یو هغه عثمان خانو. او بل هغه عثمان خانو چې دی د اسلام آباد والو ته ولاړ تتا ثابته کړله چې سما د پاره مظلوم که پښتون وي که سندی وي که بلوچ وي دا مظلوم دی. د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي که د ریاست په نامه وي دا کس ورته ودرېدی. دې بیا دا نه کتل چې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی چې ارمان لوڼی څوک دی. صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه د ده به ورته د سمال اوښکې پاکېدل بول.
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر حالاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله.
ملي شری یو جمهوریت خوښونکی سیاستوالو هغه د پارلیمنت په بالا د سیمانی یقین درلودي. دا یې نو د قانون په حکمرانۍ د یقین درلودي. د انساني حقوق یو لوی علمبردار وو. هغه په دې ملک کې د انصاف لپاره کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو، خود مختار یې غوښتو، غیر جانبدار یې غوښتو. د ولسونو د حقوقو دپاره، د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي، دوی غیر جانبداره وي، چې څه حقایق دي هغه پکار دی چې دغسې بیان د هر وخت به د هلې ځلې دعوې په دې معاشره کې وخوندو ته و موندو ته د برابر حیثیت ورکړي.
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستی سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاری ترڅنګ جمهوری فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضعیت په اړه د 1940 قرارداد لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهده یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو، ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قوم د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 21مه نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې لمخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپتال ته وړی و، چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمي او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغو د زخمي کېدو علت نه و څرګند کړی. لیکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې شو.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ساس لپاره نور رپورټونه لرو، خو اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه به لانی ساجمل نوورو.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرله دوام لري. دا پرله د جون په 9 په میرالي کې پیل شو او وروسته بیا په میرامشاه ته هم وغځول شو. د غورځنګ په وینا د مې په 13 په سیدګي امنیتي پوستي د دوی درې ملګري رحمان وزیر، زکی وزیر او جلال خان گرفتار کړل شو. او لږ وروسته د جون په 19 د غورځنګ مخکخ علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته ولېږدول شو. چارواکي وایي چې په علي وزیر د امنیتي ادارو پر سید په خلکو کې د نفرت خپرولو د هڅې تور دی او دغه سي نور کسانو بیا د قانون سرغړونه کړې ده. نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو سي د جمع شو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. سپریم کورټ د لړکی د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ کې 9 کسیزه بینچ هم جوړ کړی دی. د باجوړ په عنایت کلا سیمه کې نن ناپیژندل شو وسلوالو دورونه وشلي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې دا دواړه وروڼه په بازار کې خپل دکان ته روان وو چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهده پر سرمشري سره کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې پاکستان د چینګوو یا جماچین په ډله کې شامل دی او د هوا بدلون سره مخامخ دی. ملي حالاتو ته په کتو د هېواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکې یو ښه مقام لري. په افغانستان کې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزي له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت اوسنی وضعیت د خوښي وړ بللی دی. د وزارت دا خبره پرون په یوې خبرپاڼه کې کړې ده. اروپایي ټولنې په اوکراین د حملې له امله په روسیې د بندیزونو 11 بسته منظوره کړه چې هدف یې تر ډیره د نورو او هیوادونو او شرکتونو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د جنوبي وزیرستان برازیلي اوسیدونکو وایي چې حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی وایي چې په موجوده وخت کې د تعلیم، روزګار او رابطې لپاره انټرنیټ کارول کیږي نو باید حکومت ورته پام وکړي. بلخوا چارواکي وایي دا مسله اړوندو چارواکو ته رسولې او هیله ده چې زر به دا مسله هواره کړي. د اشتیاق مسید رپورټ ته وښیي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې وروي.
ہمیں میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجہات مند یوزل بیا بند کلائی شوائی دائی ادولتا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتا خلق دائی چکیم کاروباری خلق دائی و آگا تا ہم دیر جوتای تکلیف دائی مالا قسمت اللہ دا وادی بدر ما دی میر چکیم دی نیت مسئلہ دو غطا مسئلہ چی پا مل پس نیت باند ہے خو مل پس سخت سن دو سر مخمخ شوی لکاوی لے چی پا دا نیت بند کسم کسم کاروباریاں داخل کری تو کنڈ اسکول ہوتی جی دخت درجت مشکلات ہے جنے لکاتی ماں چھے پا شمالی وزیرستان سے اور سارا پر ازماک سے پداکش چکیم دے انٹرنیٹ ہوں چکیم ڈی ایس ایل کنیکشن اگر کری جی داستا نزل کا وادی بدر اولا دال یا ماجین ودا تا دا خام خاور کو
مشال ریڈیو چھے دے سویلی وزیرستان پر زیلے و سی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت بالکاول غشتانا دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیشوا وی وویل
آئی جی سره څنګه دی درګاو آر ڈی سی چې پکې ناستو نو مشرانو دا مطالبه کړې وه 3G 4G ورته کنه نو دا آئی جی لیول پر پر کېدنه په آئی لیول پر دا خبر رسیدلې ده نو هغه خو لګیر هغه باندې کار شروع ده انټرنیټ کیفیت دی دوه خلکو چا ډیمانډ ده نو خلک د پکار دا ده سب حیثیت یو مسعود قوم یا جرګات کوم کوم ځایونو کې حاضر راشي چې د خپل اپلیکیشن ویر کې چې موږ پروسس کوو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې ګڼ حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان مرکزی حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د فنکارانو د صحت بیمه پروګرام لپاره یو ارب روپې بیلې کړي دي، خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرۍ اتارټي په نوم ادارې یو چارواکي وایي په دې اړه تر اوسه له مرکز دوی سره رابطه نه ده شوې. په عین وخت کې په پېښور کې د ډرامو ځینې اداکاران او همدارا ځینې سندرغاړي ډېر هیله مند نه دي چې ګواکې د مرکزي حکومت دا پروګرام به د دوی په ښېګړه تمام شي. د بلوچستان یو نومیالی اداکار البته د مرکزي حکومت دا ګام ستایي او د هنرمندانو په ګټه یې بولي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو چې د ملکنډ د یو سندرغاړي سردار یوسفزی په غږ پیلېږي.
زما یو بچی و، هغه مریض و، نه زمونږ غږ چا اورېدلی نه زمونږ سره چا مرسته کړې. بله هنرمندان دي دلته دولت نه به پکې هم مري
د سردار یوسفزی او د پڅیر د پاکستان د ګڼ شمیر نور هنرمندانو د صحت مسلو د حل په خاطر مرکزی حکومت د نوی مالی کال په بودیجه کې یو ارب روپۍ مختص کړی دي. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه د جون پر نهمه قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پر همدې نیټه په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته ویلي ول چې حکومت په نوی بودیجه کې د هیواد د فنکارانو د درملنې چارو لپاره یو ارب روپۍ بیلې کړې دي. خو په پېښور کې د پښتو او اردو ډرامو یو پیژندلی اداکار خالد خټک چې د دی ایکټرز کلکټیو ٹرسٹ پاکستان په نوم د ټول هیواد په کچه د ډرامو او فلمونو د اداکارانو د ټولنې یو فعال غړی دی، د جون پر شلمې مشال اډو ته وویل حکومت د دوی د صحت مسلو د حل لپاره د ډیرو لږو روپو اعلان کړی دی او دا چې دا پروګرام به هیڅ ګټه ونه کړي.
گورنمنٹ بدا او کی چیرا بس خا دا کو پیسې کمې دي اڑسان زیات دي خجی دا به 60 پلس لوار کې دي چې کومه پیسې یخې دي دا به پر هډ شو راځي. بالکل غلط نه کولې دي گورنمنٹ زما دا دیشو کالو دا ایکسپیرینس دی چې گورنمنٹ زمون کار تک کار نه دی ویلې. دا په دې خبره اتھنٹک ولاړ يم چې کوم گورنمنٹ امر غلې دي غي شهر پر دا سه فزول کار دا پرفارمینګ آرټ.
خو له بلوچستانه د ډرامو او فلمونو یو نومیالی اداکار ایوب کوسا خوښ دی چې د صحت په برخه کې حکومتي مرستې به د پاکستان د فنکارانو په تیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د هغو ژوند یو څه اسانه کړي.
زه دا پوهیږم چې خاص طور زموږ لکه د بلوچستان آرټستان او لکه د خیبر پختونخوا آرټستان د کورونا بعد د بیروزګاره سوي دي، ولې چې دوسنه ریډیو ستا نه ټلویزیون دی نه فلم دی، زموږ دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 په کلنۍ بودیجه کې د دې صوبې د اړمنو هنرمندانو لپاره د مالی مرستو یو پروګرام منظور کړی و. هغه پروګرام چې یو څه موده وروسته وتړل شو، هر یو حاجتمند هنرمند ته به د میاشتې دیرش زره روپۍ ورکول کېدې. په خیبر پختونخوا کې د سندرغاړو د یوې اتحادیې هنري ټولنې جنرل سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل خبر وی که حکومت د یو ځانګړي فنډ له لارې د صوبې له هنرمندانو سره د مرستو لړۍ جاری وساتي.
پروس کالو مدغه اوازی وی چې پیسې راغلي دي، خدا غینه بیا منګه خبر نشو چې حکومت څوک او سم د دې خبرې نه من خبر یو. د حکومت ک چرته داسې یو کې د انډومنت فند جوړ کی نو د دې نه منګه د هنرمندانو د صحت مسلې نور ستونزې دا پدی اواری دي شي مرګ جوب لپاره کې راځي اکسیډنٹ راځي. حکومت دا کار په ایمانداری سره کینو د دې هنرمندانو د پارډیر خبره ده. اکثر دا حکومتونه بیا ځان غلی کی نږدې چې په دې منګ میټینګ وکړو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرای اتارټی په نوم ادارې او چارواکي همایون خان د جون پر شلمه مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د هنرمندانو لپاره د هیلت انشورنس پالیسۍ په اړه تر اوسه د دوی له دفتر سره هیڅ رابطه نه ده کړې. نوموړي چې خپل هم پیژندل سندرغاړي دی البته زیاته کړه چې دفتر یې د صوبې له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی، خو زیاته کړه چې په صوبه کې نوی مستقل حکومت جوړېدو ته انتظار دی چې هغه منظور او دوی یې عملي کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د جون په شلمه د سوات یتیمانو ماشومانو ادارې زده کوونکي لري پرتی سیلانی سیمې ته بوتلي او هلته پر د صفائی مهم چلولی. په دې وخت زده کوونکو مشال رادیو ته ویلي باید چې سیلانیان خپلې سیمې پاکې وساتي او د نورو سیلانیانو لپاره هم اسانه پیدا کړي. د سوات کلام او ځینو نورو سیمو اوسیدونکي وایي سیلانیان یې زیاتره سیمې څخه پرېږدي چې دغه ماحول ته تاوان رسوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د سوات د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور لخوا جوړ کړی شوی د سیل په ټولګي کې ساتیا زده کوونکي د منګورې نه د خوازخیلې ټوپسی نه پورې په ګاډو کې ورسېدل. وروسته سه یو ساعت پیدل مناګو نومې درې ته ورغلل چې د غرونو په منځ کې شنه دره ده او د شینکي او د ونو ډکه ده.
یو ځل خو راته وګوره د بیا سپته نه لګي او سترګې دې راواړو د سبا سپته نه لګي. او زبه دې نازونه داګانی خیر دی یو سما زبه دې نازونه داګانی خیر دی یو سما او څوک دې سکړي بل چا سپته نه لګي.
زده کوونکو خو مستیانه وکړي او ورسره ځان سره وړي د خوراک توګو نه پاتې د پلاستیکو تیلې بوتلې راټولې کړي. د شپږم ټولګي یو زده کوونکی چې لاس کې لوی کسوړه نیولې او ګندونه یې راجمع کړي وایي چې خایسته زیاده خو ګند پکې بې ځای غورځول نه دي پکار.
السلام علیکم، زما نوم د عادل خان ز کلاسیکس کیما او ز دبي نه راغلم. مالته 6 پوری ویلې ده از اوس سوات راغلم او زما د درې میاشتو شوې چې سرجی وی وای او یو زیته بزو ټو الله ما وی خدای دا به کم زی کنه چې مونږ رالو مناګو ماشاءالله ډېر خپل زیدې امغه کانا پینا ګولډین ار سوکل نو موږ نه چکم دا غن پات شو موږ غره وایستل هغه باسکټ واچول.
د سیلګری ټولګي مشرکونکو استاد اختر علي وای چې هر کال په لکونو سیلګری د سواد بلابل سوم مخه کوي او پټنونو غن هم ها غزا پری دی چې ورسره د سواد خاص او قدرتي خوله متاثر کیږي.
اصل کې زمونږ سواد چې کم دی الحمدلله دغه چې مونږ کم زیګه ګورو هغه ستاینه ور دی کاغه مونږ ملم جبا کلام بحرین مدین غبین جبا جارګو افشار هر یو ځای ډیر زیات خاصتره او دلته کې چې وس مونږ مرالو نو دلته مخکې نم نور څه کسان راغلي دي او هغه دلته کې سړي زیات غن دا گزار کړو کنه چې دا غندل ته کې پروت نو دا خایس او دا خکولا نو دا بیا نه بلکې دا بیا زګمو دا کم شینواله دا کم دونه دا مزه دا به ختم شي. نو په کار موږ لدار چیرې موږ داسې زمون تلا شو چې موږ دا غي د خایس خیال وساتو.
د سیل په ټولګي کې د اتم جمعات د کونکو امات خان وای چې دوی هر هغه سیلګری ته خواس کوي چې سرنګ د خپل کور او محلي صفائی کوي دغه رنګ د سیلګری سم کې هم ګن نه پاتې کوي.
زما د خلکو ته خواسته چې تاسو دلته راشئ خوراک وکړي خپل لګن غونډوي د کو څنګه چې موږ خوراک وکړو خپل غا سامان ګن ارسي راغونډو ځکه چې دا قدرتي ماحول د سګند کوي نو بیا به څنګه د زګونه سخرش بیا به څکل چرته زی ټوړل به چرته زی.
د کونکو سره ورغلي استادان وای چې دغه سیل او په ماشومان خپل او د نورو سیلانانو پاتې ګن پورته کول عمل د زده کړو برخه ده او دوی نورو تعلیمي ادارو ته هم خواس کوي چې د ماحول پاک ساتلو پاره دي په خپل خوندزو کې زدهکونکو ته ویناګانی وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې کروندګر وایي سخت کالی د شفتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی دی، خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیه خرڅیږي. کروندګر په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سره له دې چې سګنیو، روختونو، ګلیو او طبیعي آفتونو د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم کروندګرو باغلرونکي زیانمن کړي ول. خو په دې ولایت کې باغلرونکي کروندګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي، خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانهګه په خپل 15 جریبه ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سکالی باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرزونه هغه ستونزې دي چې باغ لرونکي ورسره مخ دي.
سکالی خو حاصلات دقیق په بدنه و ډېر پخوا په پرده هماغسې مناسب حاصلات وو. بعضې وختونو کې امراض بارون له وجې نه امراض ته خو بیا دوایر په واسطه باندې کنټرول شولو. پوښتنه دا چې د شفتالانو د بسته بندۍ یا د درجه بندۍ په هغه باندې د سټورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکړي باغدارانو ته او دوی سره همکاري وکړي څو د حاصلات یې نور هم خراب شي.
شریف الله او سید محمود چې په خپلو ځمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پرې خپلې لګول شوې پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دی او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پیښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونې دي ته په کار دي، دا میوه ده دا نه په ونه کې ساتل کیږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتل شو.
هغه کومه میوه چې دی بهر نه افغانستان ته را داخليږي دغه باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا په همدلته پاتې شي او دغه نور هیوادونه دا میوه دلته انتقال نه شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي. دوی سره ان شاء الله شي دې دغه تر رسیدلې چې موږ ته دې ته په داخل او په خارج کې دې ته مارکیټ پیدا کوو او دوی دا پروشات په ان شاء الله شي مخوره نه باندې دي.
د ذکر ورده چې په تیرو سوروستو کلونو کې پر ننګرهار، سربیره، لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمیر کروندګرو پر خپل ځمکو د شفتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره یې حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره یې په نرخ کې کموالی راځي. دوی نشي کولی چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست اوسیدونکو وای چې د دې ولایت پښنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتيري په خاطر لازمي اسانتیا وینشته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ صنعت ته پرمختګ لپاره د یادو سیمو ته پاملرنه ډیره شي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وای دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او امکاناتو ته پکتو په یادو سیمو کې د یو شمېر اسانتیاو برابرول په پام کې نیول شوی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوي برابر شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غرفې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي. دا سړکو ستونزې دي نور انشاء الله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشتار ځای خپل خیستونه منظرې لري یوازینی هم دغه ستونزې دي ستونزې چې ولس پر سره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم هاتف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال د چدل ته راشي لنګدې څخه وګوري او غستړیا دې ورک شي.
یو بل خوستی رون اندای سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیره شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې د جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید درسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقعه برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ انشاءالله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده. د آدممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو.
دی یادونه ورده په وروستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلې، ستار او یا هم ګټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورسره کوي. د دې مرکز مشر حیات غانی د چوای د موسیقي خودلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګری ټولګي هم لري. د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اورو چې په یو سندره پیلېږي.
د زوای
افغان سندرغاړي جلال خان یوسفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او د غرنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونوم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري ته ورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي شرم ډیر زیات شو کومنګي به مې غوول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شین نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبتلم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. د کی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او د غرنګ زخپلم دل تکې دی مفکوره تش دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ استادان کی خپل یې سلی کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کوو یو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله سرګند کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.